درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودېدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشې کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوایی امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لورې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي، که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه یې په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوز په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دونسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو یې د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او درې سوه اویا کیلومتره مزل یې کړی دی. او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر نیواف ګالند له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لري اړولې. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکي څه وایي؟
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، د مزدوري نشته، بل شي نشته. چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسیس مشخله ازادي رادیو او ریوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستي شلوواره مسابقه هم روانه ده. دا چې لوبه په څهال کې ده، زو له بختیار ساحل څخه پښتو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب، د لوبې د وضعیت په اړه ووایاست چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي؟
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو ګټله، خو پاکستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپېته منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسر عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپ وهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش منډو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستې دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې هغه په اول ځل په دې په دې سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه دا کړی. او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړې دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راته وایي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی؟
صدیق اتل کینلاس پیلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی او دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په هغه خاطر باندې د هغې تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راوستل.
ډېره مننه. داسې معلومېږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درې شپېته منډې کړې دي. که تیرې دوی لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا وشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور ده چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې دمه ښکاري چې بیټنګ پې کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنه هم داده چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغټل نو غره و بلل چې اول په خپل بیټینګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغټل افغانستان هغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کېدای شي؟
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه هغه سی برقراره وساتي او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي د عبدالله شفیق چې د راشد خان د لوري بولډ اوټ.
بله، ډېره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې د لوبغاړی وسوځېدو اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپېته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر د ازادي اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رضوی الله هارون دی، په جلال آباد ښار کې اوسېږم. خوشحاله یم او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې بیګانۍ لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه ډېر خوشحالۍ باندې مونږ ویاړو او دا فخر کوو چې زمونږ د دغه سې هیواد نه وګټله، چې هغوی واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوبو کول. او مونږ د پاره د خوشحالۍ زیاده و چې نن مونږ دوه لوبې د هغوی سره سر په سر وشولې او دواړو مونږ ته نه وګټلې. دا زمونږ د پاره د خوشحالۍ او ویاړ زیات او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشاله او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیره خوشاله او پوه شي ټول ملګري.
محبوب رحمان د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو، ما واقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشاله زیو زمونږ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه او دا زمونږ د پاره یو افتخاري دغه میچ او جوم ګټه دی دا سیریز، او ډیر خوشاله شوم احساسات.
نوم می توریالی شینواری دی. لوبه هو ډیره خسته لوبه وشوله واقعي چې ډیره خلوبه و مونږ ډیر خپخوان ولیدله او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مونږ داسې یو کبي ټیم ته ماتې ورکړله ډیر خوشاله شو بهدا خوشاله نو د خوشاله نه ډیر زیات مونږ خپل احساسات نشو کنټرولولی پاکستان سره زمونږ لوبې د سې چې زدي او نور ملکونو سره زمونږ لوبې بیا غسینی د دوی سره زمونږ یو رقابت یا دا لوبه چې د سې جالبه لوبه یې خوندوره لوبه مونږ د دینه ډیر زیات خوند اخلو چې دا لوبه مونږ وګورو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې جهاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوودزی سیتی سنتر هم استفادهسی که از سرک وزارت خارجه انفجار رخ داد.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د یوې چاودنې د عیني شاهد غږ دی. نوموړی چې د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول.
موږ همدې سیمې ته څیرمه په جومات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل. کله چې بهر راووتلو و مکتل چه چودنه شوی و دیر ویرون که غگی و او ده هغه وقت چه ده بهرنی چار وزارت او ده نورو ادارو کارکون که لسی می تیریدل
ده طالبان و حکمت ده کابل امنیه قمندانی ده پیخی ده تایی ترچنگوایی چه ده ځانمرګی برید ده دویمی امنیتی حوزه ده ملک اصغر پا څلورلاری که یو امنیتی چک پاینت ته نږدې شوی ده کابل امنیه قمندانی ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پاینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تېر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حل کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست د بهرنیو چارو وزارت 14 ډیپلوماتان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډیرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تیره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په خبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې د دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي د طالبانو لخوا د نیول شویو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شان یې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هغو کسانو په اکله متاسف ایم چې له مونږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي. نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصیږي.
یوې بلې مدني فعالې فروزان حیدری ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې مشران باید د نیول شویو ښځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. نوموړی د طالبانو حکومت غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د پوسنۍ حالت کې لاسونه سره ورکړي او د غدری ولاریون کون کو خزو د خلاصون لپاره دی په ټولنیزو رسنۍ کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د لامل نشي چې د غدری لاریون کون کې خزي ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شوې دری اعتراض کون کو خزو د بې قاعده او شرط خوشی کېدلو غوښتنه کړې ده. خاغلی بنټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د یکشنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي، طالبانو د ښځو د سولیز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیسته چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د خاغلی بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو ښځو هم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې و چې دا درې متارزې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یکشنبه په ورځ یو شمېر ښځو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوې چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات شاغلی خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په د یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني، تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابت کړی دی. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دوی قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې دایش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، دایش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده، په چې افغانستان ګټلې خو غوړی ګڼلې چې لومړی فیلډ ته ووځي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې اوس څلور ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په ساحه یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستل دي، خو اوس نه خوشاله دي.
دواي موجود نه دي، هوسپیټل زرا غلم د نسخه په لاس کې ده، دوا نه درا کړي، مریض ناس دي.
په وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقاو کې غټ هغه په دې خاطر باندې چې داسې سی پلس چې دلته اپریشنونه دا شی په شوسی مرده یو اپریشن د لپاره مریض اس ولش کړګات
ضرورت او اړتیا دا چې دلته تر کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترنن پرې تر یو پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري مني، خوای علت کې د روختون د ظرفیت کښتوالی دی.
کوم دا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مرجی ترڅنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالی او دغه راز غربت هم ځپلی وای په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دی د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک جی ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري به
زموږ اړتیا. دغه دغه کلینیک چې دی د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتی دي هلته هم مریضان ستا ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز پاله کړی دی کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن سوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ سوی چې د سنگین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې سي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بې وزلۍ شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلی اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی.
بچی مې دی جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. یعنی چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خدای وخت چې مزدوري به مزدوران به وي نو خلکو به روژه لبه چې هغه ستل اوس ولا هیڅ شي نشته. موږ څه وکړو؟ ډیر فخر سره مخامخ یي چې راسه نشته، چې په چوله پیچې واخلو، مخامې د پیچې واخلو، چې راسه پیدا شي موږ به روژه ماتل چې وخت چینه نو بس وبو سره به روژه ماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري. وایي زیات کسان د سبزي واخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وسنه کې داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي د 100 روپو چې ټماټر او چارک واخلي، موږ ته یو 15 روپې پاتې شي، او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کورم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روجې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي بیا هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. ملمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوون کې شزی ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وای امریکا او طالبان د دوحې د موافقې د بشپړ اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر جنو له رويټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشتولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلوربیر ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کې کړی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورسته وکي ویلي چې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. خاغلی متقیل ملی راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب پنځوس هیوادونه جنګېدلې دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي توماس ویسټ په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان مسلیت د حالی ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټول وګړو اساسي حقونو ته درناوي د یو ټول ګډونو حکومت جوړي دا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هېواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي او برېتانوي چارواکو د دغو خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخواني ډیپلومات رسنیو ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړې چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمان رابلل دي، د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی. زرمست لمړی به تاسو ته در شو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړی کې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځله دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټیډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کوم کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سی ډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د تمساعدې چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چیرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپل لاندې کیږي، نو دلته خپل یو خنډ منځ راځي چې هغه حکومت په رسمیت ونه شي پیژندل. که چیرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپل لاندې کړي په رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رای نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې دخانې لیدل کېږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو انشاءالله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرمه صاحب. محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغو څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انتاب ونه ښیي نړۍ سره او خپل ملت ته غوږ ونیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران طرف ته تللی شي او ډېر احتمال شته چې د یو بل ناورین ته لاره هواره کړي، نو د دې وجنه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمه سب چورته اشاره وکوله، ډیر زیات خاندونه وجود لري چې د تعلیم د خونځو د پونتونو د انجنونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګ د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده دا سرګنواله دي څه شی ده، شاهد دیکتاتوري ده ډیموکراسي ده، یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت د مشروعیت لخوا نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره که دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپیژندو. نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري، همدارنګه میرمنو ته د کار اجازه نشته، ده د دن علاوه ډېر داسې پیښې کېږي چې طالبان یې پر رسمي مسولیت نه اخلي، خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دي لکه دوی عمومي افه اعلان کړي، خو د دغه باوجود هم ډېر پخواني د ملي ځواکونه چې و د پخواني جمهوریت هغه ټارګټ کېږي، هغه په نښه کېږي، رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي دوی یو مشر د ښاغلي نظام حمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم ده سم موده وړاندې ویل که چیرته نظام څوک تخریبي په خوله باندې هم هدف یې دا ده چې څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغه سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
الکوزي صاحب مننه. زرما صاحب تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، خو د طالبانو چارواکي څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړې دي او خپل ډیپلوماتان وراستولي دا په ډیپلوماتیک ټکر کې ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام طور باندې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري، نو دا به ستا څو کاله ونیسي. نو بریا خو هم یو یو کچه لري، یو یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لمټ لري که نه؟ دا خو زه فکر کوم چې په ډېره
البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګېدلی وو او د دوی لپاره هم دا ډېره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډېر ژر په رسمیت وپیژني. څه فکر کوئ چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالي وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، وګوره ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رشته تېر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولی چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپیژني، دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي. لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای، چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل، دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراعات کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شی دی، د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټولو انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي، نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي هم خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعات کړي او حقوق دې ته اخیستي. دا د افغانستان که 40 میلیونه نفوس وي، نو تقریبا 21 میلیونه ښځې دي. یو ویش ملیون انسانانو حقوق چې پېمال شي نو دوی ته خدای ته سره بیا تعامل او تحمل نشي کولای.
مننه الکوزای صاحب. د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د خزو جنو د زده کړې او کار په وړاندې په دې برخه کې هڅې روانې دي، او د غراز داسې هڅې تیز شوې دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي، یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و، او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړې چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پیله به ولري او ونه لري دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډیرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریض نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي، او دی هیڅ ډول انتاب نه خي په دې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماټان، د غربي نړۍ، د نور د لکه سیمه هیوادونه، ترکیه شو، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانې کې چې دغه مسائل د خندونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي، نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. د یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان د ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپل ځان پیغام چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وي چې دنیا به دوی پر رسمیت وژني، یا ځینې وخت چې موږ ټول شرایط پوره کړی دي، خو دا هغه شی نه دی چې دنیا ته نشي تیرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل شوي نه وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ساده چې اشخاص پکې ساده چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنونو تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی له خوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی څنګه نیول شوی ده، دغه نور مشران چې دی لکه خلیفہ حقانی سو، د کورنۍ چار وزیر سو، یا انس حقانی سو، یا ملا برادر سو، یا ځینې نور دغې دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله، مننه زرمه صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو داس ترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کورته وایو شته، د خزون جنود دکړه او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش د موضوع تک چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موویل د افغانان ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي، او دوی ته باید غاړه کېږدي. خو کراش د خبرې ته چې کچېره دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېره رامنځته شي، د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازي توپ څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به د ملي ډیالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن همدغه چې کرزی صاحب ځي او لیدنې کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کړي، دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر کوم کنه چې کله چې یو پخوانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندۍ لاندې وي، او بیا غره عجیب د دې ځای وادونو کې دلته میټینګونه کوي د پاچا سره ګوري د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاستانه نه ده دا پټه پات کیږي نو زه فکر نه کوم چې ګرځي به دا کارونه پټ کړي نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نور ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي یا هغه پروفیشنل خلک مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د خزو مکتبونه پرانستل شي د خزو ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي تر څو پورې چې بشري حقوق پایماليږي او په دې کچه باندې چې هغه زخت ډیر دی نو د فکر نه کوم چې یو هیواد دوی په رسمیت وپیژني
مننه نظر مسب
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
الکوزې سپ تاسو څو دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامست شي په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامست نه شول په خوانی نظام نسکور شو رنګ شو میراث بیا هم پاتې ده د موضوع بیا هم غره دوام لري له مختلفو لورو نه د خبر راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې کچیرته واقعا نمجو او یو د سی افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي سولې سو کالی وی منګ د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته خبراتور ته لار هواره کی پوری افغانستان د سند چي یوازې مغړل ټپل کی وی شروع کی وو فاسد چارواکی وو نور ملت کی نور څوک نشته
خو الکوزای صاحب پتیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده دیموکراسي راغلی و غرب تر شا ولاړو هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاو په دې شلو کلونو کې ولې په خانه شو د دیموکراسي
پتیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وی چې باید ورته اشاره کوم یو خدا و چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورتلار هوارسي بل دا و چې غربيانو کوم دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره پټکر کوي هغه خلګي مختکړي وو چې هغه فاسد وو هغه زورواکي وو هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو یعنی غرب متاسفانه د سي خلګ مخته نه کړل د سي خلګي را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره د ملت ګټو سره مستقیمه په ټکر کې وو هغه خلک چې سم خلګ وو هغه خلک چې ولسروان باید باور کړو هغه خلک چې د اعتبار وړ وو چې فساد کې لاس نه وو قتل او قتال کې لاس نه وو د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه
علي کوزای صاحب یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول پیژني هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې را مخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړی یا وړی چوکۍ درلودلې دوی په ټولو انتظام وخوده هغه چې څنګه تشوي هغه خلک نه پیژني په غو باندې خلک څنګه باور وکي او هغه څه رقم تاسو معلومه ول شي چې دغه سپیشلی خلک دی پاک خلک دی له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي
یوازې په
وینا باندې خو موږ بسنه نشو کولای ولې وینا وی ډیره وشولې ما په عمل کې خو دل شو چې وینا او عمل ډیر سره توپیر لري
او کې دې شي د اساس خبره د تایید مې کې دې شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دې شي د افغانانو د ډیر ګرانه تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي ځکه چې کچرته افغانان په تفاوته پاتې نشي او دې منځسي او واکن دا سیاست رامنځته کی چې هغه د خلکو خدمت دی خلکو ته پګټي نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ حل ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي روحانین دي علما دي روشن فکر دي په بهر کې دي په داسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي د دوی لپاره د سي زمينه مساعده کو چې دوی رئیسی دوی رامنځته شي د خپل ملت د سرنوشت مبارک وګیږي او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي هغه د فکر خلګي هغه په دې باور چې بیت مون سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې وجود لري دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري دوی د رامنځته شي دوی د خاموش نه پاتې کیږي دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلي تر څو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی د افغانستان ستونزې به دوام کوي هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نورم بحران طرف ته بیږي
مننه الکوزی صاحب زرما صاحب تاسو څه پکې وایي د الکوزی صاحب له خبرونو معلومیږي چې نوی سپیشلی په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نخښ شي هغوی باید سره راټول شي منسجم شي او کچري هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پنګونه کیږي نه د افغانستان ولسی منی او نه هم نور اړخونه څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچري دغه سی یو ډل رامست شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکن ده
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي خو باید چې د خپل رامست شي ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي د خپل هغه په فساد کې کې خلک دي او کوم څه د خبرو په تایید باندې کچیرته د افغانستان عام خلک پاک خلک او کډرونه په خپل کورونو کې ناشتي او به تفاوتي کوي نو بیا خو به همدغه مفسدين بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کوي کچیرته دوی به تفاوتي ونه کی رامست شي منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري د طالبانو جګړه خو د مفسدينو سره ده د غاصبینو د رشوت خورو سره ده نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي وطن پرست دي د سره خو د فکر کوم چې هیڅ کوم سره اساسیت خو دل شي او دوی ته کار ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي لا بیان وکړي بهرنیو سره خبري وکړي د طالبانو سره ډایالوګ وکړي ترڅو د افغانستان د روان کړکې چې د دې چلوې کلونو راپدې خو را روان دي د ته د پټک کې او کنه نو هغه وخانه حساب روانه نن دوی په قدرت کې دي سبب بیا هو دي په قدرت کې بیا دوی سره بیا جنگي کې بیا هو دي قدرت تر شي نو دا کومه تاسو ولیدل چې دا ووم ځل دي چې کی نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به د رفاه به تفاوت په تاسو شي
بله من نظر مسایب الکوزی سوی او رستای پختنه او لنګ جواب را کړي ډیر وخت نه لري یو د قیونی مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نه کړي فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري
زه فکر کوم چې ته طالبان د خپل تګلار بدل نه کړي او په همدغه رقم چې روان دي د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پخولاند کې بشري حقوق تر پخولاند کې نړی سره تعامل نه کوي خپل ملت مشروعیت نه اخلي ملت ته وګ نه نيسي نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي د کیورتا نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري کچیرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل سو دغه د داعش نوم چې دغه ورس پرس دغه نن په کابل کې 14 نسوي دي دغه بیرته پیوړی شي بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان ته یو بهانه جوړ کړي د دایښ په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان منی یو ځل بیا درغل وسی بیا به یو کورنی جنگ تلاره هوار شي بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین تولیږي او بل په بختي ته سره مخامخ شي نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره غډون وکړ نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل زه نور یاس نور لتا سو اجازه غواړم
زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان لکه ګل پریشان په وخت خندا ganja